سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ده. سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاستویم پیل په خبرونو کوو. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایمز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس په کې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریسل یاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې دریو کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 68 زرو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو 925 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 23 کسانو ته رسېدلی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین ماڼۍ وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د را روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دواړو خیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ تړون د لاسلیک نیټه څرګند کړي. ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کال وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظم لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران ملاتړ برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبې تر مازدیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په هغه کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د مدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیم د غنی کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ژمی پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره یو لارښود خپور کړی دی. خو عام خلک وایي چې ژمی سخت دی او دوی د کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
یو 15 کسیزې کورنۍ سرپرست یم. لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسی کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکله.
په دې اړه تاسو رپورټ لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره سوداګري تر 80% کمه شوې.
اول پاکستان زموږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زموږ 80% حتی 80% که کراچۍ د لارې نه بند شو. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زموږ په صادراتو باندې ډېرې زیاتې جټې لري.
دا رپورټ هم لري چې له زده کړو محروم افغان نجونې د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې که اسلامي نړۍ د دوی له تعلیم سره څه ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کوي.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنن، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
د لاس انجلس لپراخو اور لګیدونو مهم خبرو چې هلته اوس د وژل شو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی او ویرشته چې مرګ ژوبله لا پسې زیاته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمی سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پېښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خطرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر له لارې خبر کړی او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبه تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکی چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
یو 15 کسیزې کورنۍ سرپرست یم. لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسی کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري تر څو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي، وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کڅوړي دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي که هغه ځان سره ولري. وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز دا شیان دي چې ځان سره باید ولري، که چېرته داسې عجله پېښه کېږي که سالن کې بند کېږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشت ټولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ یې خپور کړ، ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 3,015,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغېزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغېز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږې ادارې یوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم ورزو د افغان نجونو په ارتباط باندې یو رپورټ ده. ورسته له هغه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د شاوخوا 1.5 استازو یو نړیواله غونډه وشوه، په کې په نږدې یو غږ باندې د افغان نجونو د تعلیم د مخنیوي په وړاندې د پرتو ستونزو په حل باندې ټینګار وشو او د طالبانو له حکومت وغوښتل شول چې د نجونو د تعلیم مخه خلاصه کړي. افغان نجونې وایي چې ولې طالبان د دوی مکتبونه او پانترونه لا هم بند پرې ایښي دي. دوی وایي که اسلامي نړۍ د دوی د تعلیم له مسلې سره ستونزه نه لري، نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه او وړاندې کولی شي؟ په دې اړه باندې له فیروزي عزیزي یو رپورټ اورو.
روسته له هغه چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس کې په اسلامي هیوادونو کې له قید او شرط پرته د نجونو پر زده کړو ټینګار وسو، اوس له زده کړو یو شمېر بې برخې افغان نجونې وایي چې طالبان باید نور اسلام له زده کړو د دوی د راګرځولو لپاره پلمه ونه ګرځوي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبان له اسلام دین نه د ځان په ګټه کار اخلي او ناسمې تفسیروي. له زده کړو راګرځول سوي دغه محصلانې او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نجونې ښوونځیو او پوهنتون نو کې زده کړو ته پرېږدي. د ښوونځي د اتم ټولګي وزده کوونکي چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته له زده کړو محرومه سوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید نور د نجونو پر وړاندې د بندیزونو لپاره اسلام وسیله ونه ګرځوي.
ډېر نیست و امیدوار استم چې حکومت سرپرست افغانستان
ناوخته نه ده او هیله مند یو چې سرپرست حکومت نجونو ته خپل طبیعي حق ورکړي. دوه ورځې وړاندې چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه، ټول اسلامي هیوادونه پکې په دې اند و چې له زده کړو د نجونو محرومول دینی اړخ نه لري. خو نه پوهېږم چې د دې موضوع سربېره د افغانستان اوسنی حکومت ولې دینی اړخ ورکوي او له اسلامي اړخ یې ارزوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی محصلې مریم مهری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان له دې حقیقت چې زده کړې د نجونو شرعي حق دی تښتي.
کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردن.
هیچ اسلامی هیواد اینجونی لزده کرو ندیرا گرزه ولی موکل دیده سی پایل اخلو چه طالبان دی اسلام ادعا کوی خو پرختین اسلام عمل نکوی. دوی نه له منطقي اړخه د خپلې پرېکړې دفاع کولی شي او نه له اسلامي اړخه، یوازې یې د تېښتې لاره غوره کړې او سکوت یې کړی.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوال دوه ورځني کانفرنس اعلامیه کې چې تېره ورځ پای ته ورسېده، له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل سوي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ دې وکړي. اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو په اړه 18 بېلابېل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي. له جنسیتي توپیره پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول، د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار، د بېوزلۍ، جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول، د وړیا تحصیلي برسونو په پام کې نیول او د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو، عالمانو، امامانو او مشرانو لپاره د پوهاوی کمپاین او تعلیمی پروګرامونو پیلول د دغې لمی له مهمو ټکو دي. په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه د ورځنۍ ناسته له څلور څلوېښت اسلامي هیوادونو د یو سلو پنځوس استازو، د اسلامي همکاریو سازمان، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو، علماو، امامانو، مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو د فعالانو په ګډون د روانې اورې د شنبه او یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی پکې ګډون نه وکړای. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو پنځه میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. یونسکو ویلي چې په تیر یو کال کې 300,000 نور نجونې هم چې 12 کلنې سوي او شپږم ټولګي یې پای ته رسولي، په دغه شمیر کې به ور اضافه سي. د یادونې ده چې د یونسکو له دې ورکړل سویو شمیرو وروسته یو شمیر نور نجونې هم چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي اوس په کورونو کې نول سوي دي.
مکتب ته تلو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې د هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسوتله
تر پسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زړه مې داسې ده کې زړه مې په چغو شغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې افغان او پاکستانی سوداګر وایي د دوو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا او د ګمرکي تعرفو لوړې دا سبب شوی چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګري کچټی تشي. افغان سوداګر وایي د پاکستان لالارې د مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم کړی او پر ځای د منځنۍ آسیا او ایران پر لارو اتکا کوي. د دوی په وینا اوس افغانستان تر ټولو ډیره راکړه ورکړه له ایران سره لري. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي 80% کاروبار خراب شوی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی خړی خانجان علي کوزی وایي چې د پاکستان له لارې د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم شوی دی. د ښاغلي علي کوزی په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې شوې دي.
اول پاکستان د دې اقدام وکړ چې زموږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ تقریبا په سلو کې 80% تا 80% د کراچۍ د لارې نه بند شو او په بندر عباس و چا بهر باندې راځي، اوس او یا د شمال د لارې نه راځي. دویم موږ داخلي تجارت د پاکستان سره درلوده. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې جگ کړلی او ډېرې زیاتې جگ کړلی. بل طرف ته د لارو بندول او په سرتې شبانې جوړول امنیتي ستونزو ته کېدل د تجارت باندې منفي تاثیر وکړ. د پاکستان سره هم زمونږ تجارت را کم شو.
ښاغلی علي کوزی وایي چې اوس افغانان ډېره سوداګري د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کوي. دی همداراز وایي چې د سوداګرۍ په لارو کې خنډونو نه یوازې افغان سوداګرو ته تاوانونه اړولي، بلکې پاکستاني سوداګري هم ډېر زیانمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه وایي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لارو د بندېدو، ناامنۍ او د برېښنا د کموالي له کبله د دغه ایالت سوداګري 80% کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشر حاجي افضل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې یادو درو عواملو د دوی د صوبې پر اقتصاد زشت ډېر منفي اغېز کړی دی. د حاجي افضل په وینا د خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د ټینګار وکاو چې د خیبر پښتونخوا د کاروبار او سوداګرۍ لویه سرچینه له افغانستان سره د دې صوبې لارې دي چې اکثره وخت بندې وي. په همدې حال کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د میوو سوداګر وویل چې د مالیو د زیاتېدو له کبله افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د مالټو او کینو صادرات خورا کم شوي دي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت د دوی د میوو پر صادراتو ګمرکي محصول چې تیر کال 15,000 پاکستاني روپۍ وو سږ کال 101,000 روپیو ته لوړ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې له څو کلونو راهیسې بندې دي، خو پر ځینو یې لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر آزر شافیزی باور لري چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دار چې دا سوداګري عادي روانه وي. د همداراز ویل پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعته.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر څلیرویشتو ته زیات شوی دی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو احتمال شته. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. دې اور چې ځینې مینې په بشپړ ډول له منځه وړي دي، زرګونه خلک بې کوره کړي هم دي. سره له دې چې د پالیسیدز اور د کنټرول لپاره پراخې هڅې روانې دي، ګمان کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به حالت ډیر خراب شي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د متخصصي روز شانفیلد په وینا له سه شنبې څخه به په ساعت کې د 100 مایلو یعنی 110 کیلومترو په سرعت بادونه وضعیت خطرناک حالت ته بدل کړي. دا بادونه کولی شي د اور لمبې زیاتې کړي او د پخوانیو اورونو ایرې نویو سیمو ته ورخپرې کړي. د لاس انجلس د کاونټۍ د اور وژنې رئیس انتونی مارونا اعلان وکړ چې مرستندوی ځواکونه د اوبو له ټانکرونو او هغو اضافي اور وژونکو سره یوځای شوي چې له نورو سیمو راغلي دي تر څو له دې نوي ګواښ سره مبارزه وکړي. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلې کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 میلیاردو څخه تر 150 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوې ده. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه هم شامل دي. له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلتن او همدارنګه لیټن میستر او آدم برودي یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. د کالیفورنیا د بیمې کمشنر ریکارډو لارا د جمعې په ورځ د بیمې له شرکتونو وغوښتل چې د بیمې د تړونونو ځنډول او د هغو بیمو لغوه کول ودروي چې د اورونو له پیل څخه مخکې د کور مالکانو ترلاسه کړي وو او زیانمن شوو کسانو ته د بیمې د حقونو د ورکړې وخت وغځوي. وربشو پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونه ادعا کوي چې په پاکستان کې ملګري ملتونه او همکاري ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. یادو بنسټو په خپل اعلامیه کې دا ادعا کړې چې دا ادارې د پاکستان میشتو افغان کډوالو د حقونو په ساتنه کې بېدریزه پاتې شوي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دفتر د دوی ستونزو ته په بې پامۍ تورنوي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال له پیل سره سم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو بنسټونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همکاري ادارې په ځانګړې توګه د شارپ په نوم دفتر د افغان کډوالو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي بولي. یادو سازمانونو د اکشن می په ورځ د جنوري په 12مه نیټه په خبره شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې دغو سازمانونو نه یوازې د افغان کډوالو د خوندي کولو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې د پاکستاني چارواکو لخوا د بشري حقونو د ملاتړو او کډوالو د نیولو او شړلو په وړاندې بې دریځه پاتې شوي دي. دوی وایي چې د شارپ دفتر چې د دوی په وینا د کډوالو د حقونو د خوندیتوب مسولیت لري، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په تطبیق کې پاتې راغلی او د کډوالو ترمنځ یې پراخه نارضایتي رامنځته کړې ده. یاد سازمانونه له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د حقونو او هوساینې لپاره یې بیړني اقدامات وکړي. ومو غوښتل چې د کډوالو د اندېښنو په تړاو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ویاند قیصر افریدی نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو فیلیپا کاندلر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ مشرې تیره اونۍ پر دې ټینګار کړی و چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید ونه ایستل شي. هغې د جنوري په اتمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر پاڼه کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي و چې له اړو کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو نه میلمه پالنه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال هم په دغه هېواد کې د ملګرو ملتونو د ادارو له بې تفاوتۍ شکایت کوي. اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
برګی کې از طرف
له بده مرغه کوم سند چې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو ته ورکړل شوی د پاکستان حکومت ته هیڅ اعتبار نه لري، او د دې سند له لرلو سره سره د پاکستان پولیس موږ نیسي. د ډیری کډوالو اعتراض په دې دی چې ولې ملګري ملتونه او د هغوی سیمه ییز دفترونه لکه شاپ خلک بې ځایه هیله من کوي. دوی باید وایي چې زموږ دا سند هیڅ ارزښت نه لري او توکن دې نه ورکوي تر څو خلک په خپل برخلیک وپوهیږي.
میرویس خاورین په پاکستان کې مېش خبریال هم وایي
په اوسنیو شرایطو کې چې کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ماشومان یې له زده کړو او روغتیایي امکاناتو په برخې سوي دي. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه غواړو چې مرسته راسره وکړي، ځکه ډیری هغه کډوال چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې وروسته پاکستان ته راغلي دي د خپل هیواد نوموتي خلک دي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونه په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ هم غوښتي چې د افغانستان د کډوالو د کیسونو ارزونه چټکه کړي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقوقو فعالې ناهید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هغې د کډوالۍ کیس چارې په تیر کال کې ډېرې پته مخته تللې دي.
پاکستان استم د 3 سال ای سی انټرویو را ما دریافت کړم. دغه تو فعلا نه د
ماټري انټرویو باندې په درې کلو کې وکړي. د دوی کار ډیر پچ دی. د هر مرکې ترمنځ فاصله 3 میاشتې شپږ میاشتې او ان یو کال وي. له وروستۍ مرکې مې 2 میاشتې تیریږي نو بیا کوم خبره نه ده سوي.
5 ماه 6 ماه اتو کسای هستن چې 1 سال 1 نیم سال میشه چې یک انټرویو را دادن، انټرویو دومشان هنوز برشان نامده.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په تیرو څو اونیو کې له سختو شرایطو سره مخ دي، او د دغو کډوالو په وینا ځینې یې د پاکستان د پولیسو له ویرې خپل کورونه پرېښي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې یې په زور افغانستان ته لیږلي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته دا پیغام ده چې له پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک راسره سوی دی، بیا نه دی راسره سوی. زمون می ډیر ستړی دی، خپل ځکه لرمه خو دونه وس نه لرم چې خپله میانه پر جوړه کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو، یار په ډیر ټینګ کې بچا دی نه ویل چې ماجر دی. اوس خپل کلیوال دغه وایي ستا ماجر دی او ځکه لرم دی نه ځکه مینه ستا خو د مینې قدرت په والله کلرم چې جوړه. نو زما د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
السلام علیکم قدرام کاریو کوي دا سالن حق لا باندې معلومات پیدا کړي سالن باندې ډریوران باندې ظلم دا وړي دار تعالی په ډیر سخت ورځ په تیری ګر باندې کړه او نه پر مېلم کې سده بارک نه بختلو کې دا سالن کې څنګه دوره بیرو بار دا صحیح حساب دا یو خاطر ترانسپورت دا یو خاطر ازو دا یو خاطر ووري دي ډیر خپ دې احمد باندې دې کار سره
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام باید له سلامه امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو مل سلا ځان ته واخلي کې ونه لري د نظام به ایستل کیږي نو دا زموږ سره نه په خلاصیږي په دې باندې د مشران خبر دي که نه دي نو دا اوس د خپل کور عیال په وساتي په دې ماش باندې که دا ځان ته سلای واخلي په دغه باندې زما سره ولاکه خلاصیږي دا زما غږ تر لوړ پوړو مشرانو ورسیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر